Kıtırışını Osman Landi.
السلام علیکم په ایران کې د روانو مظاهرو او ناکراریو دوه اونۍ پوره شوې. مظاهرې لومړی په تهران کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومنو د ټیټېدو له کبله پیل شوې، خو لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده او سیاسي بڼه یې خپله کړه. مظاهرې له همغه اوله سره په تاوتریخوالي هم اوښتي چې د ایران د بشري حقونو د یو سازمان د راپور له مخې تر دیارلسمې ورځې یې 150 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای مظاهره کوونکي بلواګر یا ورانکار کسان یاد کړي او ویلي دي چې د نورو هیوادونو په اشاره د حرکتونه پیل کړي. بلورته د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که ایران د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړي کلکه ضربه به ورکړي. په ایران کې مذهبي حکومت چې له تیرو نږدې 15 لسیزو راهیسې حاکم دی، وخت نا وخت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ کیږي. پوښتنې دا دي چې اوسنۍ مظاهره له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري؟ دا مظاهرې څومره خود جوشه یا خپلواکې دي؟ د دغو ناکراریو دوام د افغانستان پر حالاتو څه اغیز کولی شي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا او اړوندې نورې مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی جیلانی ځواک، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر حاتف مختار او د چارو شنونکي نجیب الله زاخیلوال. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې خبرونه کې ګډون وکړئ د سټوډیو شمیرې درته اعلانوم. که دغه شمیرې سره د اړیکې وس نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ چې زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212545401. یادونه کوم چې همدغه موضوع موږ پر خپله پښتو فیسبوک پاڼه باندې هم خپره کړې چې لسګونه تبصرې پرې راغلي. هڅه به وکړو چې د خپرونې په ترڅ کې د اورېدونکو له دغو تبصرو نه هم مستفید شو. کورودان چې راسره یې میلمانه هم سټوډیو سره وصل شوي دي، ورزو په سر کې ځواک صاحب ته. ځواک صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ په ایران کې د مظاهرو د پایل دا د نن 14مه ورځ ده، دا مظاهرې به تر کله پورې دوام ولري سره له دې چې تاوتریخوالی هم پکې کیږي او لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي؟
مننه تاسو ته او محترمو میلمنو ته او اوریدونکو ته د احترام په وړاندې کولو. تر کله به ادامه لري؟ داسې ښکاري چې دا ځل دغه مظاهرې به بالاخره یو نتیجې ته رسیږي. ایران کې دا اول ځل نه دی، دې نه مخکې هم احتجاجونه شوي دي او مخکې هم دا تفکره کېدل چې شاید ایران حکومت ونه شي کولای دغه احتجاجونو نه روغ وځي، لیکن وی کولای شول. خو دا ځل یو څه متفاوت چې دي، هغه دا دي چې پراخواله د دې مظاهرو دی او بل ول چې کوم ایران مخ د دې مظاهرو سره هغه ایران سره توپیر لري چې پخوا ورسره مخ و. پخوا یو په اقتصادي لحاظ باندې نسبتا مضبوط ایران و، دغه چې ایران چې په ټوله منطقه کې نفوذ درلود او د ایران پراکسی ډلې په سیمه کې د نظامي حضور درلود. حماس نه نیولې تر مختلفو کلو پورې چې په عراق کې په سوریه کې په سیمه کې وجود درلود. دغه په خوا کې سوریه وا دلته په سیمه کې د نورو هیوادونو ملاتړ ورسره و، روابط د چین او روسیې خو اوس هم ورسره ښه دي، لیکن داسې ښکاري چې د سوریې د سقوط نه وروسته ایران ورو ورو یوازې کېږي. نو اوس هغه ایران نه دی، اوس په اقتصادي لحاظ باندې خصوصا د امریکا د برید نه وروسته یو ایران کې چې اقتصادي وضعیت کوم خاطر روان دی، یو کمزور دی نسبتا، یو کمزور ایران دی او خلک هم دا دل داسې ښکاري چې نسبت پخوا ته ډېر مصابین دي. نو زما په نظر دا ځل ګواښ چې دی هغه ډېر زیات دی، سخت دی، یو سخته رنګونه ده ایران حکومت ته. خو بیا ایران حکومت یو امتیاز چې د نورو حکومتونو لري، داسې ډېر حکومتونه تاسو د ایران تاریخ کې مشه لکه چې د خلکو د ولسي اعتراضونو په نتیجه کې د منځه لاړل، لیکن ایران یو تفاوت لري. هغه دا دی چې د ایران اوسنی حکومت یوازې یو دولتي ساختار د قدرت باندې متکی نه دی، بلکې یو مذهبي ساختار د قدرت هم لري چې د دولت ساختار نه نفوذ پراخه دی. نو دا ټول عناصر عناصر موجود دي نو دا وړاندوینه ډیره مشکله کوي چې دا به تر کومه پورې دا مول دي او ایران به د دغه وخت وزي که ونه وزي. نو ده په خوا کې تاسو که د امریکا دریس وګورئ، نړیوال وضعیت وګورئ، داسې ښکاري چې د امریکا د ایران مخالفین چې دي، خصوصا امریکا اسرائیل چې دي، دوی دا ځل نیت لري چې د ایران د رژیم سره خبره یو طرفه کړي، دغه رژیم نه ځان خلاص کړي. لیکن دا چې ومشي کولی که ونه شي کولی، دا نو بیل بحث دی. تېره جګړه کې امریکا چې پر ایران باندې برید وکړه، دا چې څومره تلفات ورته ورسول، دا بېله خبره ده. خو امریکا د اسرائیل ونه شي کولی ایران دغه رژیم د بنځه کړي، ایران په خپل ځای پاتې وو. او نه یوازې هغه، بلکې ایران اوسم وایي چې موږ به د سوله ایزو اهدافو لپاره د خپلې اتمي ټکنالوژۍ ریکشاف ته ادامه ورکوو. نو په دې ترتیب ایران اوس د امریکا دپاره هم، اسرائیل دپاره هم یو حیثیتي موضوع باندې هم تبدیل شوی دی. دا چې څومره دوام پیدا کوي، دا ترتیب د شکست په معنا باندې ده. نو دا ځل وضعیت ډېر کړکېچن دی. معلومه شي چې ټکي یو خو اطلاعات چون دقیق نشته دی، سره ډېر په دقت نشي ویلی. ایران کې انټرنیټ بند دی، کوم اطلاعات چې د ایران نه بیرون وځي دا څونه د پاور وړ دي څونه نه دي ښکاره خبره ده. ایران حکومت کوشش کوي چې کنټرول یې کړي. کوم خبرونه چې د بهرني منابعو نه خپرېږي په هغې هم اعتماد ځکه نه شي کېدلی چې هغه د ایران سره داسې منابعو نه خپرېږي چې مخالفت لري. نو دواړو خو باندې سره اعتماد نشي کولی. هغه درست اطلاعات چې دي هغه په اسانه باندې لاسته راوړل د ایران په باره کې لږ ستونزمن شوي.
کور ودان ځواک صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د نورو میلمنو خبرې هم واورو، د پایل بیا به بحث ادامه ورکوو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ. څه فکر کوئ دا مظاهره چیان څوک دي؟ آیا خود جوشه حرکت ورته ویلی شو؟ ځکه په لومړي سر کې د یکشنبه ورځ چې تقریبا نن نه 14 ورځې وړاندې دغه تیت او پراک حرکت په تهران کې پیل شو، لامل همدا و چې د بهرنیو اثارو په وړاندې د تومنو یا ریالو بیا ډیره راولویدله. بیا هلته حکومت اقدام هم وکړ، فکر کوم د مرکزي بانک مشر لري که. اما وروسته مظاهرې نورو ښارونو ته وغځېد، وې پسې پراخه شوې، سیاسي بڼه یې غوره کړه. نن سبا څوک ورته د پاڅون نوم ورکوي، څوک ورته د انقلاب نوم ورکوي. او دغه مظاهرې ورځ تر بلې له بده مرغه چې ځپل کېږي هم. دغه نن چې موږ تاسو خبرې کوو د مظاهرو 14 ورځ ده، او تر 14 ورځو پورې پکې د 150 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. یو ازادي راډیو هم چې خبرې کړي، لږ تر لږه نیمایي زیات قربانیان پیژندلي، یعنی تایید سوي دي، او سلګونه نور ټپیان دي. څوک دي دغه مظاهره چیان؟
سلام تاسو ته تاسو.
بله ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوم ساس سره پاړی کې ستونزه لرو؟ نه پیګم چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ، ممکن وکولئ چې تاسو غږ صحیح واورو. یادونه کوم چې ګنج می راوریدونکو هم پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې کلمې دغه مطلب خپور کړی دی، نو لاندې تقریبا 100 پورې تبصرې راغلي دي. او ډیرو افغانانو ویلي چې په دغه جګړې باندې تبصره کړې ده، مانه چې د افغانانو لپاره هم دغه وضعیت مهم دی، د وضعیت څارل مهم دی. تقریبا ملیونونه افغانان کډوال او نور هلته په ایران کې اوسېږي. ځواک صاحب، تاسو څه فکر کوئ له افغانستان سره دغه وضعیت څومره تړلی دی؟ ځکه دا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، پاکستان سره ټولې لارې د سوداګرۍ تړلې دي. یوازینۍ لارې چې خلاصې د چابهار او بندر عباس سره د ایران دي، که څه هم سوداګرۍ خونه وایي چې تر اوسه له ایران سره سوداګري په عادي ډول روانه ده. اما که وضعیت کړکېچن کېږي، دغه مظاهرې غځېږي، فکر کوي چې په افغانستان به اغیز زیات وي؟ ځکه ایران افغانستان تیل راوړي، نور خوراکي مواد ترې راوړي. بله ځواک صاحب، زما د پوښتنه تاسو ته متوجه و.
بله مننه. سره ده که په ایران کې وضعیت داسې پاتې دی چې هلته امنیت او ثبات د منځه ځي، نو بیا په تجارتي لارو باندې تګ راتګ مشکل کېږي. طبعا د هغې د ټولو نه زیات اغېز په افغانستان باندې دی چې اوس یوه مهمه لاره یې ایران دی، چې د ایران د لاس نه نړۍ سره وصل دی او تجارت راکړه ورکړه کوي. پاکستان لاره خو مخکې نه بنده ده. البته مرکزی آسیا سره تجارت ستاره لیکن د تجارت کما کچ د ایران سره چې ده هغه د مقایسې وړ نه ده. تاسو خپل ویل د تیلو نه نیولې د خوراکي موادو پورې تعمیراتي موادو پورې د ژوند روزمره مصرفي اشیاو پورې زیاته برخه د ایران د لاس نه راځي. نو په دې خاطر د افغانستان په اقتصاد په ډېره ناوړه اغېز وکړي، لیکن د هغه نه زیات مشکل چې هغه شمېر افغانان چې لا اوس هم په ایران کې دي د هغې ژوند او سرنوشت مسله ده، د هغې بېرته ستنېدل مسله ده افغانستان ته. او که وضعیت ډېر بحراني کېږي، ځکه داسې تحلیلونه هم شته دي چې یو خو دغه خوشبینانه تحلیل دی چې ایران کې یا دغه اوسنی حکومت په اسانه وکولی شي دغه وضعیت په مقابل کې بریالی راوځي او کنټرول کړي. بل دغه دی چې په سوله ییز شکل باندې واک یو بل حکومت ته منتقل شي او ایران وکولی شي خپل ثبات او آرامش حفظ کړي، چې دا ډېر ګران کار بریښي. هغه څه چې ډارونه موجود دی، تشویشونه موجود دی، هغه دا دی چې ایران د بې ثباتۍ یو پراخ پل ته ورته داخل نه شي. داسې نه شي چې ایران یو کورنۍ جګړې سره مخ شي. نو دغه وضعیت په افغانستان دپاره ډېر زیات منفي تاثیرات ولري، د افغانستان په وضعیت باندې، هم د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې او هم د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې. نو د ایران وضعیت ډېر زیات اغېز درلودلی شي. هر تحول، هر تغییر د هغه اغېز په افغانستان د افغانستان په اوسني وضعیت باندې هغه شته دی. کوم د خاطر تاسو مخکې وویلي چې ډېر شمېر افغانانو دلته مسیجونه کړي دي او غواړي چې خپل نظر ښکاره کړي، دغه د تشویش کچه هغه په افغانانو کې چې موجوده ده د ایران په اړه هغه ښکاره کړي. ایران که بې ثباتۍ پاتې ځي، دغه ټولې سیمه ورسره بې ثباته کېږي او د ټولو نه زیات افغانستان او پاکستان سره به زما ته کیږي. نو دا د ښنا په دغه ټول سیمه کې شته دی. او هغه او دا د ښنا ځکه چې عامل دې د ښنا یوازې یو د بدګنې اساس نه دی. ایران کې تاسو وګورئ چې دا اوسنی نظام چې دی خو یو مذهبي ساختار باندې ولاړ دی، دا که د منځ دی د متبادل څوک دي دغه سی او څوک چې په منظم ډول وکولې شي ثبات حفظ کړي په ټول ایران کې حضور ولري او یو منظم سازمانی جوړښت ودی. دغه څوک دی په دې دومره دوره کې د ایران استبدادي حکومتونو اجازه ورنه کړله چې نور سیاسي ګوندونه یا ډلې فعالیتونه وکړي او هغه تبرز وکړي، چې دغه ورځ لپاره دغه ډېره مهمه وه. نو اوس دغه یو سوال دی چې آیا داسې څوک شته دی، دغسې یو بل قوت، یو سازمان، یو ګوند شته دی چې هغه په سازماني لحاظ، په تشکیلاتي لحاظ باندې دغه توانایي ولري چې دغې رژیم د سقوط په صورت کې وکولی شي په ایران کې امنیت او آرامش حفظ کړي؟ دا یو
کور ودان ځواک صاحب، که څه هم وروسته به تبصره پی وکړو چې دا څومره د منلو وړ دی. شهزاده د ایران چې دی له ایران بهر دی، دغو مظاهرو په اړه باندې څرګندونې کوي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ویلي چې که څه هم وایي وړ نه دی، اما د بدیل په سترګه ممکن دغه ډلې ته وکتل شي، ځکه رضا شاه پهلوي چې کومه واکمنی په افغانستان کې چلولې خلکو ته لږ تر لږه خې خاطرې ور په یاد دي. البته ایرانیان به د بدیل په توګه ممکن د غو ملاتړ وکړي، خدای چې څومره به عملی وي دا به وروسته وخت معلومه کړي. کور ودان زهیله منیم چې دا ځل میلمنو سره اړیکه سمه وي. مختار صاحب تاسو ستړي مشي، مخکنی خبره او پوښتنه به جواب پاتې و. ما انته پوښتنه کوله چې دغه مظاهره چان څوک دي چې نن سبا غو تقریبا حکومت سره لاس او ګریوان سوي؟
تاسو ما غږ لرئ لودین صاحب؟
غږ مو لرو ډاکټر صاحب.
او پښتنه غواړم ځکه د نت د ټلیفون سره مشکل وو. په هر صورت سلام او احترام ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان ولسته اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما باور دا دی چې د ایران رژیم یو استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي رژیم دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د عراق په جګړه کې خپل رول ولوبول او په اخرو کې د اسرائیل باندې هم خپل توغندي وتوغول. په دې لحاظ د ایران نظام دغه جنگ یا جګړه تنها د ایرانیانو نه دی، د دې تر شا د امریکا د ستراتیژیکو اهدافو یوه برخه هم پکې ده، او اسرائیلیان هم غواړي چې د ایران نظام له منځه یوسي. خو هغه تحلیل زمونږ دا دی چې فکر نه کوم چې ایران خپل ډګر پرېږدي، حتی که د انسانانو د وژلو یا د خپل خلکو د وژلو په قیمت هم وي. او دویم سناریو به دایي چې ایران به داسې یو جګړې ته داخل شي چې هم د خپلو خلکو سره او هم د شاه د حامیانو سره او د نورو ګوندونو سره. که اجازه راکړي دا ووایو چې د شاه زوی په ایران کې دومره محبوبیت نه لري. هغه سوشل میډیا کې چې کوم ورته تبلیغات کیږي، یا اسرائیل تلویزیون ورته تبلیغات کوي، امریکانه تبلیغات ورته کیږي، نور سیاسي حزبونه دي لکه کردان او بلوسان او نور اقلیتونه دي، هغه دوی هم فعال شوي. هغه دوی د شاهنشاهیت د نظام نه په ایران کې ښه خاطره نه لري. دوی غواړي چې داسې یو نظام په ایران کې راسي چې هغه نظام د خلکو استازیتوب وکولی سي او دیموکراسي ولري، د خلکو انساني او بشري ارزښتونو ته په درنو سترګو وګوري. له بل اړخه دا د ایران مشر یا مذهبي مشر خامنه ای وویل چې موږ څو کسانو څو تعداد د ایران پر ضد د امریکا پر لمسون غواړي ایران ناقرار کړي او موږ به خپل موقف نه پرېږدو. درېم موضوع دلته مهم دا دی که ایران که امریکا د اوکراین سره په توافق ورسیږي او د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي او هلته داسې رضامندي د اوکراین او د روسانو او د امریکایانو په منځ کې وي، نو فکر کوم چې جګړه به ایران کې نور هم دوام ومومي او په نتیجه کې بعد ایران نظام نور هم منزوي شي. او د انزوا په نتیجه کې یو سناریو دا دی چې شاید ایران نظام له منځه لاړ شي. اما بل خوا ته د ایران په دې څلوېښتو کلونو کې سره له دې چې تحریمونه ورباندې وو، د امریکا تحریم ورباندې وو، د اروپا تحریم ورباندې وو، اما دوی وشو کولی چې ستر ستر توغندي ولري، ځان یې په دغه سیمه کې یو ستر قوت باندې بدل کړي وو. دوی بل خبر دلته ده چې ایرانیان په سیمه کې ډېر خطرناک لوبې د ګاونډیانو سره وکړل. د ایران حکومت د بشار الاسد د رژیم تر قیادت لاندې په لکونو انسانانو په سوریه کې ووژل. په لبنان کې د ایران سیاسي او ستراتیژیک او نظامی مداخله په سیمې لپاره یو ستر ګواښ و. ایران د عربانو لپاره هم ځان په یو تهدید بدل کړی و. اوس نه تنها امریکایان بلکې په واقعیت دا دی چې ترکان او ایران او عربان په دې سیمه کې د ایران شتون من حیث یو زبرځواک نه غواړي. او ایران هغه پخوانی پرشیا او کلتور چې دوی په زړه کې کوم خیال لوبوي چې بیا به دلته امپراتوري وي، په سیمه کې به دوی حاکمیت لري، نور ملکونه به د دوی د اثر لاندې وي. که تاسو د افغانستان د مختصر شل کلن تاریخ ته وګورئ او دا فتنو ته مونږ په افغانستان کې متوجه سو، دغه د فارسی و پښتو موضوع، د پوهنتون د دانشګاه موضوع، افغان هستم نیستم، د دغه ټولو تر شا د ایران د استخباراتو او د ستراتیژیکو اهدافو لمسون په افغانستان کې و. په دې لحاظ ایران د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه تعلق نه لري او په سیمه کې هغه ماهیت او کیفیت او کفایت چې درلود، هغه استخباراتي جګړه پراکسي جګړه چې درلود، هغه تقریبا د دوی ملګري له منځه تللي. بشار الاسد له منځه لاړ. په عراق د عراق داسې یو ملک دی چې د ایران نظام نه خوښوي. په لبنان کې دوی له منځه لاړ. په دې لحاظ اوس د ایران دغه کړۍ یا د ایران کوم انقلاب چې خلک ورته وایي اوچت شوي د شاته نامه لاندې، زه فکر کوم امریکا ګوري چې که دا خلق نور هم زیاد شي، میلیونونو انسانانو ته ورسیږي او وژل نور هم ایران باندې زیاد شي، نو بیا امریکا مداخلت کوي، ځکه ځان ته غواړي چې په نړیوال سټیج کې هغه یو دلیل هم ورکړي چې ګوري خو دلته انسانان وژني، دا رژیم انسانیت او د بشریت خلاف دی. په دې لحاظ سناریو دلته د هم شتون لري چې د ایران نظام کیدای شي د امریکا په قوت او طاقت له منځه لاړ شي، خو د ایران خلک به په منځ کې قرباني وي. بله
کور ودان سلامت اوسې. راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم لیوالتیا لري چې موږ سره د باس کې ګډون وکړي. ورځي او اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو نوري ښه تخنیکی هم کاروای چې د غوړیدونکو چاړي کني ولې و اړیکه پرې شوې ده. دلته پښتو فیسبوک پانه باندې ما مخ کې هم یادونه وکړه چې ګانشمیر اوریدونکو خپل پیغامونه او تبصری را تپریخې دي. د امین الله شاهین په نوم باندې یو اوریدونکو لیکلي دي، وای ک د ایران رژیم سقوط وکړي نو ګډوډي به زیات شي او په افغانستان به هم دا وضعیت اغیز وکړي. محمد رسول لیکلی دی، وای په ایران کې مظاهره او مشکلات په مستقیم ډول د افغانستان په حالاتو ډیر بد تاثیر کولی شي، ځکه چې موږ له پاکستان سره هم سمې اړیکې نه لرو، لارې بندې دي او ایران کې هم مشکلات زیاتېږي، زموږ ستونزې به ورسره څو چنده زیات شي. میرزا خان سلیمان خیل لیکلی، وای له غزنی څخه خبرې کوم، په ایران کې ګډوډي په افغانستان کې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه موږ اوس الحمدلله وای له نور ملکونو سره تجارت لرو او حکومت مو هم پیاوړی دی. وزیر لیکلی، وای د ایران د حکومت شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل شي او باید خبره ډیره جنجال ته یا لانجو ته پرې نه ښودل شي. محمد آغا لیکلی له هلمند، وای په د ایران په کوپ هیڅ کور کې په ګډوډي وایخنوي او د ویلي چې د ایران په ګډوډیو کې د نورو هیوادونو لاس دی. ګڼ شمېر نور پیغامونه او تبصرې هم راغلي، له بده مرغه چې د وخت کمی له کبله یې نشو لوستلی، بحث ته به ادامه ورکړو وروسته که موقع و، بیا به د اوریدونکو ټلیفوني اړیکو او تبصرو ته نوبت ورکړو. ځواک صاحب، له پوځي پلوه ایران په څه ډول موقف کې دی؟ سږ کال هجري شمسي کال کې او په میلادي کال کې تیر کال ایران 12 ورځې له اسرائیل سره جګړه وکړه، یوه شپه پې امریکا حمله وکړه او هغه ستراتیژیکې اټومي بټۍ ورته وویستلې. دغه راز مخکې مختار صاحب اشاره وکړه چې په سیمه کې هم تربګنۍ لري، مثلا له حماس سره چې اړیکې وي، له حزب الله سره چې اړیکې وي، د هغوی ملاتړ یې کوو مستقیم یا غیر مستقیم. هغه نیابتي ډلې هم ډېرې کمزورې شولې. خپل فکر کوي په څه ډول موقف کې دایا کولی سي چې د دغو ننګونو دفاع وکړي او دغه خلک رښتیا هم مظاهرو ته دوام ورکوي او میلیونونو ته شمیر رسیږي، د ایران حکومت به وکولی سي چې پښه ټینګه کړي او دغه خپل د 15 لسیزو واکمني وساتي، او کنه فکر کوي د زیانګالۍ کمزورۍ زیاتې دي؟
مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړه چې اوس هغه پخوانی ایران نه دی. ایران یو ځل مخکې کورنیو ستونزو سره اعتراضونو سره مخ په هغې وخت یو پیاوړی ایران وو او په اسانۍ وکولی شو تر څه کنټرول کړي. په دننه اقتصاد قوي وو او نظام حاکمیت قوي وو په ټول ایران باندې، او د هېواد نه بهر پراخ ملاتړ په ټوله سیمه کې نیابتي ډلې او هېوادونه د تصور وو چې سره ایران نه دی. حماس ایران چې د حماس په ملګرتیا کومه لوبه شروع کړله، دا هغه قرباني اوله درجه د فلسطین خلک شوله، او د هغې نه وروسته زیانې ایران ته ورسېده. د هماغې لوبې په نتیجه کې تاسو ګورئ چې سوریا د منځه لاړله، حماس ډله د منځه لاړه، حزب الله کمزور شوله، او ایران بلته محدود شو. خپل ایران ته اوس هغه پخوانی ایران نه دی. پخوا ایران نه سیمې هېوادونه ځکه ډارېدل چې ایران دا توانایي درلودله د ایران نه بهر ځواب ورکړي او ستونزې پیدا کړي اسرائیل ته یا د امریکا مفاداتو ته. نو اوس ایران نسبت هغه پخوانی ایران ته کمزوره شوی دی. په داخلي لحاظ باندې د خلکو حوصله اوس خلکو اقتصاد کمزوره شوی دی، او دغه استبدادي حاکمیت چې دی د دغه منل مسلسل دغه خلک چې په کوم وضعیت کې دي دا ورو ورو د تحمل نه بهر وځي. نو په دې حساب باندې دا ځل ستونزې زیاتې دي ایران ته. البته یو عامل بیا هم مثبت چې دی هغه د ایران د حکومت په نفع هغه دا دی چې ایران یوازې په حکومتي تشکیلاتو باندې د قدرت نه دی استوار، بلکې مذهبي تشکیلاتو باندې هم ولاړ دی، او دا یو اضافي پیدا ده چې ایران حکومت د خپل ثبات نه ورنه کار اخیستلی شي. لیکن دغه مذهبي ساختار چې دی دا هم د خلکو برخه ده. دا خلک څومره کولی شي ځان د دغه عمومي فکر نه چې اوس ایران کې رامنځته شوی چې دغه رژیم باید تغییر وکړي پر هر دلایلو چې دي، اوس په ایران کې داسې ښکاري چې په عامه ذهنیت باندې بدل شوی دی. نو دغه ذهنیت نه ځان بیل کړي. په دې خاطر زه فکر کوم چې ایران دا ځل د سختو ستونزو سره مخ دی، د سختو ننګونو سره مخ دی. دا وړاندوینه کول چې سقوط به وکړي ونه کړي دا ګرانه ده، لیکن دا ځل ننګونې د پخوا په نسبت باندې زیاتې دي. تاسو مخکې د رضا شاه زوی یاد کړه چې یو متبادل قدرته شته دی. رضا شاه متبادل شته دی د خلکو هغه نوستالژي چې دی همداسې دی چې رضاشاه وخت یاد دی چې هغه یو ښه وخت و، فردي ازادیګانې وې او خلک نسبتاً ښه ژوند مرفه ژوند درلود، او دغه مذهبي حکومت چې راغی خلک په جنجال او په اقتصادي ستونزو اخته کړل. لیکن هغه دغسې تشکیلات او سازماني ساختار نه لري. خلک دي لږ دي او که ډېر دي، خو منسجم شوي یو سازمان نه دی بلکې افراد دي. نو دغه انسجام ورکول چې دي دا به څومره رضاشاه زوی وکولی شي چې کوم ارتباطات چې دننه ایران کې لري چې دغه خپل ملاتړ چې دی او دغه ضواني لحاظ باندې چې کومه توجه اوس اخوا ته اوسي، ځکه بل نوم نشته، بل نوم داسې ایران کې نشته دی چې ایران ورباندې راټول شي. نو ځکه رضاشاه چې دغه ملاتړ چې دی دا منسجم کړي، دا په یو سازمان شوي قوت باندې واړوي، دا کار وکولی شي، بیا نو یقینا ایران حکومت هم ګرانېږي، او دا امید هم پیدا کېږي چې دغه انتقال چې دی دا به په یو سوله ییز شکل باندې وشي او ایران به خپل آرامش حفظ کړي. که نه نو زیات احتمال دا دی چې که ایران ونه شي کولی دغه اعتراضونه کنټرول کړي، او که فردن امریکا او اسرائیل وغواړي چې مداخله وکړي، نو بیا دا احتمال زیات دی چې ایران د یو کورنۍ جګړې خواته لاړ شي.
کورودان زواک صاحب سلامت اوسې، یو اوریدونکو استودیو سره اړیکه نیولې ده، دغه اوریدونکو سره خبره کوو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې، څه غواړي وایي، ستړي مشي، ترشنا اسمان لاندې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم، خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ صحتمند وي.
کور ودان ورو کوم ځای نه مالک نه ولې د ایران تحولات په اړه باندې څه وایي، څومره تاسو په شخصي ژوند باندې اغیز کړی، یا د کورنۍ غړي خپل خپلوان په ایران کې لري؟
زه خپل د افغانستان د خوست ولایت نه مالک در سره نیولې ده چې زه خپل دکاندار یم، او مغاټ موټر لرم، دا دلته دې منفي تاثیرات کړی دي، لکه د تیل او د بازار نرخ تجارت او دا ټول باندې سخت زیات نقصان ورته افغانان، ځکه چې افغانستان دومره غنډر تولید نه لري چې بازار ته وړاندې کې هغه څه ټول دي نورې فوټونه ته دروي واردوي، نو دا د افغانان لپاره لویه بدبختي ده. خدای دې وکړي دا مشکل غټ نه شي، مشکل زر حل شي، چې دې خواته سره د جمع دی نو د سوالا ډېر خراب شي، حتی بازار کې شیان باندې منفي تاثیرات وکړي.
نو ته خپل دکان لري او لوی موټر هم لري، تیل قیمت سوي ک په ما پخوانی قیمت کې دي او نور خوراکي توکي څنګه دي؟ دا سی ویل کېدل چې پاکستان سره چې کله لارې وتړل سوې او شمیر خوراکي توکي قیمت اسول، آیا د ایران دغه ناکراری وروسته یا په تیرو دوه هفتو کې هم خوراکي مواد قیمت سوي، او که قیمت سوي کوم خوراکي مواد دي چې له ایران غراضي؟
نو دا اوس وخت کې فل خل خو خدي لکه دا څلور پندور دي چې نتیجې خمره او زم قرار نشي، نو دنه معلومه دي چې تجارت د شیان بده بازار خوراکي سامان دا اکثرا قیمت شله کار نه خود شو دا سي نور خوراکي شیان ټول تیر شو وړه شو دا بادشان بدیر قیمت شي دغه چې اوس لارې بند هم دي په پاکستان سره په دې باندې بازار کې منفي تاثیر راستا دا غواړي شو درمل شو په دې کې ډېر غاده وسم سونه دا راستین د ګندرام غټ شي.
بله کور ودان سلامت او سید غوریدون کې له خوښ نه لیکنی ولې وچه خپل دکاندار او لوی موټر هم لري وای چې څناڅه اغیزې په بازار کې محسوس دي، وای کچیرته د غستون زلویږي پراخیږي او د غناقراری دوام کوي شاید پر بازار به با نور منفی اغیز هم پری باسي. یادونه کوم چې نجیب الله زاخیلوال هم ژمنه کړې و چې باسر یو ځایږي خو تر دې سات از موږ اړ کنه جواب وي زه لمنیم چې کوم خاص ستون ضرورت نه وي پیدا شوی. مختار صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، د ایران موضوع ته کوکتل شي، له ایران بهر ایرانیان چې دي دوی لخپل حکومت سره یو ډول تربګنی پالي او په دغه سه حرکت باندې دوی ډیر خوخي کوي، حتی هغه د اسرائیل جګړې تک وکتل شي په تیر وړي کې او بیا د امریکا بریټ ته ډیر ایرانیانو یې هر کلای وک. په ایران کې د نن څه اقتصادي تاسوتمن د غوازیت لنګ دی سارلې دی یا حالت غوازیت ګوري د ایران د نن له حکومت سره تربګنی له حکومت سره مخالفتونه څومره د پام وړ دي، او آیا احتمال شته چې دغه مظاهری لا هم په سپرا خشي او کنه حکومت زپی او ممکن بیرته کمرنګ شي او حکومت بیا خپل کساتری واخلي لکه تیر مظاهرو کې چې موږ تاسو وکتل چې هغه ورسته مظاهره فکر کوم دوه کال وړاندې وي چې د مهسا امینی د وژنې په خبرګون کې پیل شوی، بیا ایران وروسته لزګونه او سلګونه او زرګونه کسانونی ولڅو کې خوشی کړ، حتی ډیر کسان یې پکې اعدام کړل. څه فکر کوي د ایران د نن مخالفت له حکومت سره، هغه همداسې حکومت چې تقریبا پالیسۍ چې دی استبدادي دي او مظاهرې هم چې دی ورته د منلو وړ نه دي او هغه د ورسره لاس او ګریوان دي او 50 کسې وژلي او 50 کسان؟
تاسو زما غږ لرئ؟
او غږ لرو مختار صاحب.
زما باور دا دی که اجازه راکړئ یو دقه زه یو عرض ولرم بیا به ستاسو پوښتنه ته وګرځم. په ایران کې د ایران حکومت سپاه پاسداران بسیج او گروه ملیشه جندالله سارالله او د دوی پوز په مختلفو اړخو کې په داخل کې داسې افراد تربیه کړي چې هغه د خلکو د ځپلو ډېر اوچت تجربه لري، او په سیمه کې هم ایران د نورو ملکونو د ځپلو لپاره همدا خلک لیږل. که تاسو د افغانستان په کانټیکس کې ضروري ده یاد کړو کله چې دوی فاطمیون او زینبیون جوړ کړل، د دې لپاره چې فاطمیون او زینبیون په سوریه کې او په لبنان کې د خلکو د ځپلو لپاره استعمال کړي، د دې لپاره چې یو پاسپورت ورکړي، خو دا د افغانستان د ملي ګټو په خلاف یو عمل و. اوس چې موږ سناریو ته ګورو او پخوانۍ تجربه ته ګورو، نو دې نتیجې ته رسیږو چې کیدای شي ایران دغه لاریون او دا خلک هم وځپوي او یا یې تهدید کړي یا وویشي یا ایران یو داخلي یا سیول وار خواته لاړ شي. خو ایرانیان د سیول وار یا د داخلي جنګونو تجربه نه لري. ایران کوشش به دا ویدي چې خپل ځان دفاع وکړي او خپل مظلومیت وشي چې ګوري په موږ امریکا او اسرائیل حمله کوي او د دغه لاریون تر شا د امریکا او اسرائیل لاس هم دی. خو دا مه هیروي چې په تدریج سره امریکا ایران دې حالت ته ورسول، یعنی ایران باندې بندیز ولګول، بیا اسرائیل ورسره مخامخ شول. په دې لحاظ امریکا او اسرائیل د ایران نظام په دغه سیمه کې نه غواړي، او ایرانیان هم په د پویږي چې د امریکا او اسرائیل سره په توافق دوی نه رسیږي.
او امریکا قطعاً د اسرائیل ستراتیژیک پارتنر دی او غواړي چې د ستراتیژیک اهدافو پر رڼا کې د ایران نظام له منځه یوسي. خلک چې دلته دي ځینې خلک احساساتي دي او ځینې خلک چې یو ډله ده په نوم د مجاهدینو خلق هغه دوی په ایران کې نفوذ لري او ځینې پیرونه هم کوي او فکر کوم د ایران څه مامورین هم وژلي دي. نو کوشش ایران غواړي چې داسې یو سناریو دلته ایجاد کړي چې ګواکې مجاهدین خلق هغه دوی مسلح دي او غواړي د ایران خلق ووهي او زموږ د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. نو بنا ان موږ حق لرو چې هر څوک چې زموږ پر ضد لاریون کوي هغه دوی باید له منځه لاړ شي. زما باور دلته دا دی چې که روسان او چینایان په دې حساسو شرایطو کې د ایران تر شا ودرېږي فکر کوم د ایران نظام په دلته په دې سیمه کې یو څه موده نور هم پاتې شي. دریم موضوع دا ده چې ایران غواړي ځان ته فرصت واخلي او دا فرصت تقریبا دوی په لاس کړی. تاسو لیدل چې ایران بهرنی چارو وزارت اعلان وکړل چې موږ تر پرون زیات قوي یو، د خپل خاورې او د خپل جغرافیې نه دفاع کوو، د خلکو د وژلو پروا هم نه کوو. او د رهبری هم دا وویل چې څو کسان چې په ایران بعضې ښارونو کې ځایونه وران کړي، بعضې په اور اچولی، دا محدود کسان دي او دا د ایران د ملت استازیتوب نشي کولی. هغه څه چې موږ ته مهم دی د افغانستان په کانټکست کې دا دی چې خو د ایران دغه نظام تغییر د افغانستان لپاره یو ستر ستراتیژیک ګواښ هم دی، ځکه معلومیږي داسې چې طالبانو نشو توانېدلی چې د غرب سره د یو ناپېلې سیاست په نتیجه کې مخامخ خبرې وکړي او طالبانو نشو توانېدلی چې په افغانستان کې د یو ملت محور نظام مطرح کړي چې هغه د غرب سره ښه رابط ولري او افغانستان له انزوا نه وباسي. فکر کوم که په ایران کې دغه جګړه ادامه پیدا کوي او یا د ایران رژیم له منځه ځي، نو دویم خبر به غرب مستقیما د طالبانو د رژیم له منځه وړلو لپاره به ځانته یو طرح او میکانیزم حتما او قطعا بلري. تاسو ولید چې د ترامپ ادمنستریشن پالیسی هم همدا دی چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې خصوصا په افغانستان کې خپل هغه نفوذ ولري یا په افغانستان کې داسې یو نظام ولري چې هغه نظام د غرب په مخالفت نوی. زمون خو د افغانستان د ملي ګټو یا ملي منافعو پرانا کې دومره ویلی شي چې طالبانو ته ضرورت ده دی چې دغه فرصت نه ګټه واخلي، یو ملي جماعت د ځان منتج کړي او ملت شموله نظام د افغانستان ته راوړي تر څو په دغه ستر آسیب چې په ایران راغلی دغه ور افغانستان هم ځان سره یو ځل بیا ونسوځي. زمون استدلال دا دی چې طالبانو ته ښه فرصت دی چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې ملت شموله، ملت محوره چې هغه د خلکو په ارا یو ستره لویه جرګه ته منتج شي، دا به د افغانستان لپاره مفید او مؤثر وي. قطعا د ایران د نظام سقوط به د افغانستان لپاره ډېر چیلنجونه منځته راوړي. بله
کور ودان مختار صاحب سلامت او سیدا، چې د افغانستان د حکومت لپاره کوم درسونه په دغه تحرکاتو کې په دغه نامنې او نارامیو کې پراته دي؟ په همدې اړه زه هم راتللم د بس په وروستیو شیبو کې چې اوس دا د ورته رسیږو، خو له دې مخکې اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو له استودیو سره وصل دی، دغه اوریدونکو سره خبره کوو. د نظر اورو بیا راځو دې ته چې دغه نارامۍ یا دغه تحرکات یا اعتراضونه چې د حکومت په ضد پیل شوي، په دغه کې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لپاره کوم درس پروت دی؟ ځکه که ایران سره د افغانستان وضعیت مقایسه شي، دواړه مذهبي ډلې دي چې په یو ډول سره حکومتي پالیسۍ جوړې کړې دي، که څه هم د ایران پالیسۍ نظر افغانستان ته یو څه نرمي دي، هلته د تعلیم او تحصیل موضوع روانه ده دواړو ته، هم جنو ته او هلکانو ته، خو په افغانستان کې دغه پالیسۍ لا سخت او لا جدي دي. وروسته به خبرې پوه کړو، د غوریدونکو سره خبرې کوو چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده. ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري، کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي د خبرونه پر موضوع؟ فکر کوم د غوریدونکو کې زموږ غږ نه لري، تخنیکی همکار اشاره کوي چې بیرته ورسره پاړیکه کې دی. هیله کوو چې دا ځل غږ واورو. د غوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، ستړي مشي ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري.
مرنا سلامونه او نیکی هیره تاسو ته، تاسو د رادیو لاره ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم.
کور ودان رو رقم ځای نه مالی کني ولې د آشنا اسمان لاندې پروګرام ته او ایران کې د روانو نارامیو په اړه باندې څه وایي څومره ستاسو شخصي ژوند باندې اغیز کړی؟
مرنه شفیع الله عطیف یوسفزایم او مشرف یزون نه مې تماس نیولی افغانستان نه. نو شرایط په اوسنی شرایطو کې مونږ تاسو ته وګورو، نو د افغانستان کې اوسنی شرایط مونږ هغه سره مقایسه کوو، واقعا زمونږ په ژوند باندې زمونږ په ورځنی کار باندې ډېر واقعا بد تاثیرات لري، ځکه د دې هېواد سره مونږ ډېر نږدې اړیکو رابطې لرو، ځکه زمونږ اکثریت سوداګري راکړې ورکړې د ایران له اسلامي جمهوریت سره ده. نو که چېرته خدای نه خاصه دغه اوسنی شرایط په دې ترتیب روان اوسي، نو زمونږ په ورځني ژوند باندې به ډېر بد تاثیرات لري.
کور ودان یوسف صاحب سلامت اوسې، ډېره مننه دا چې د باس حمله کې شیبي پاتې دي نس کولای چې له نور اوریدونکو سره خبرې وکړو. کور مو ودان چې اړیکه مو ونیول، راځم بیرته خپلو میلمنو ته. ځواک صاحب، مخکې ما تقریبا پوښتنه وکړه که تاسو ځواب کوئ چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته د ایران په دغو ناکراریو کې کوم درسونه دي او کومې کورنۍ دندې دي چې دوی باید وکړي ترڅو خدای مکړه دغسې قهرجنو بلواګرو یا مظاهرو سره د طالبانو حکومت مخامخ نشي؟
ډېره زیاته مننه. د بده مرغه دیکتاتوران مستبد حکومتونه هغه یو درس چې دی هیڅ نه اخلي، هغه دا دی چې په هر ځای کې هغه واکمنۍ چې په زور راغلي وي او یا په زور ساتل کېږي هغه په زور او تاوتریخوالي د منځه ځي، لیکن د هغې قیمت بیا ولس پرې کړی. ځکه کله چې یو نظام کله چې یو واکمنۍ په زور باندې د منځه ځي، نو ټول ټولنیز هغه سحفار چې دی هغه د یو ماتې سره د پاشل کېدو سره مخ کېږي، او د هغه بېرته بیا په پښو باندې درېدل وخت او توانایي چې آیا هغه ملت په هغه مرحله کې لري او که نه لري. نو لکه مخکې چې څنګه عاطف صاحب وویل، زه فکر کوم چې طالبان کاشکې څه توقع نه لرم، خصوصا دغه رهبري چې اوس په طالبانو حاکمه ده رحمت الله په مرسوی باندې، دی نه زه توقع نه لرم. خو که دوی غواړي چې خپل ځان ته نجات ورکړي، خپل حاکمیت وژغوري او افغانستان د دغسې یو سرنوشت سره مخ نه شي، دوی باید خلکو ته مراجعه وکړي. د خلکو حقوق چې غصب کړي دي هغه خلکو ته ورکړي. خلک پرېږدي چې سیاسی مشارکت ته د خلکو زمینه مساعده کړي، خلکو ته آزادیګانې ورکړي او تعلیم زمینه خلکو ته مساعده کړي. دغه کوم زندان چې په افغانستان کې جوړ کړی دی، ټول افغانستان یې په یو زندان باندې بدل کړی دی، د دغه زندان دروازې پرانیزي. که نه یې په جبر باندې راغلي حکومتونه، هغه په جبر باندې بیا د منځه دا درس چې ته یې باید دکې، بلکې هر دیکتاتور باید دا په پام کې ولري چې په جبر راغلي حاکمیتونه هغه بل بېرته په جبر باندې او په زور باندې تاوتریخوالي سره د منځه ځي. په توقع زه د دې نه لرم، کاشکې په داخل د طالبانو کې دغسې یو تغییر راشي، یو حرکت راشي چې په داخل کې په دغه قدرت کې تغییر راولي. دغه ډله چې د اوسنۍ پالیسیګانې انحصاري او مستبدانه پالیسیګانې پر مخ وړي، د دې حاکمیت کې نو افغانستان به وژغورل شي. که نه یې زه فکر کوم دغه لوبه چې رقم چې روانه ده، تاسو که د وینزویلا نه نیولې تر ایران پورې مطالعه کوي، غرب غواړي په ټولو هغه سیمو کې چې د چین او د روسیې ستراتیژیکې ګټې او اقتصادي ګټې موجودې وي، هلته مشکلات پیدا کوي، هلته ستونزې پیدا کوي. نو دا دغه لویې لوبې یوه برخه ده. بیا که ستا حاکمیت هم دغسې وي چې په خپل ملت متکي نه وي او ملت بندي ساتلی وي، بیا نو ته په دغې لوبه کې همدغسې سوزې لکه همېشه چې دغسې مستبد حکومتونه لیدلي وو، ملت هم سوزولی دی. د افغانستان د ژغورلو لار دا ده چې په دغه حاکمیت کې ملت شریک کړی شي، د خلکو حقوق خلکو ته ورکړی شي. مننه.
کور ودان سلامت اوسې. ازواک سي، په ایران کې څه شي دي چې ولستر ناراضه دي؟ هغه کوم بندیزونه چې په افغانستان کې دي، هغه بندیزونه په ایران کې ډیر نسته؟ حالت تقریبا حقونه ورکول سی فقط هغه مذهبي تګلارې چې دي که هغه دوی چې دی اجباري حجاب دی چې فکر کوم هغه سره هم شاید ولس ډېر مشکل ونه لري. اساسي ستونزې په حکومت کې چې دي چې ولس په وړاندې راجک سوی فکر کوم دغه افراطي مذهبي تګلارې دي او کنه خلق تغییر غواړي، خلق غواړي چې په حکومت کې ځان وګوري او بلاخره دیموکراسي حاکم شي.
اول خبره چې افغانستان سره مقایسه درسته نه ده. افغانستان کې یو ډېر استثنایي حالت ده، دغه رقم جاهلانه حاکمیت او بندیزونه هیڅ ساری نه لري. یعنی دا طالبان چې څه کوي دا اسلامي احکامات نه دي. زه په صراحت وایم چې طالبان یو اسلامي ډله نه ده. دوی چې څه کوي دا اسلام نه دی، دوی د اسلام نه انحراف کړی دی. دغه احکام چې دي، دغه قوانین چې طالبانو په افغانستان کې حاکم کړي دي، دا د اسلام نه انحراف دی. نو ایران کې استادیم شته، خلکو ته اوس حسن نسبی ازادګان هم شته په خپل، لیکن سیاسي فعالیتونو اجازه لکه څنګه چې خلک وړي هغه څه نشته دی. بس وګورو چې حتی د خپل دغه مذهبي قشر چې دی محافظه کار او هغه یو نسبتا معتدله ډله چې ده، هغه د فعالیت اجازه نه لري یا ډېر محدود اجازه لري. نو خلک خو ایران خو دغسې یو ټولنه ده چې دی یو وخت لکه څنګه چې افغانستان ده انشاء الله په یو دغسې د ایران د رضاشاه په وخت کې چې دغه اوس خلک هغه نوستالژي باندې اخته دي، هغه دا و چې فردي ازادګانو خوند یې اخیسته دی. خلک په یو متمدنو ټولنه کې دلته اوسېدلي دي، فردي ازادګان یې درلودلي، سیاسي ازادګان یې کلک وي که ډېرې وي، لیکن فردي ازادګان یې ډېرې وي. نو اوس خلک خپلې فردي ازادګانې غواړي، اوس خلک سیاسي ازادګان غواړي، د سیاسي فعالیتونو ازادګان غواړي. او بل هغه څه چې خلک ډېر ناراضه کړل هغه دا دي چې د ایران اقتصاد، دوی فکر کوي چې ایران حکومت دغه پیسې په خپلو نیابتي ډلو په نورو هېوادو کې مصرف کړلې وي. ایران یې کمزور یې کړو، د ایران اقتصاد یې کمزور یې کړو، لبنان کې مصرف کړو، افغانستان کې په فاطمینو زینبینو په حماس او حزب الله او په بل مصرف کړل دي. او دا غي نتیجه دا شوه چې هم زموږ اقتصاد کمزور شو او هم په غبرګون پاکستان عمل کې امریکا او اسرائیل په موږ حملې وکړلې. نو د دغه ټولو پالیسیو په خلاف چې د ایران حکومت لري، خلک نور په تنګ راغلي دي. او دې کې هیڅ شک نشته دی چې دلته بارني لاسونه دي. اسرائیل دغه مخالفت ته لمن وي، امریکا دغه مخالفت ته لمن وي. امریکا غواړي چې یو امریکا پناوي حکومت په ایران کې راشي، خو اسرائیل او ترکیه دا ښکاري چې د ایران د تجزیه غوښتونکي دي. ترکیه د پان ترکیزم د تمایلاتو په اساس باندې په ایران کې ډېر شمېر ترکان دي. نو هغه یو ځای کول غواړي دغه ستر ترکیه سلطنت سره حاکمیت سره. نو په دغه خاطر باندې ډېر عوامل دي، داخلي او خارجي، چې دوی سره لاس ورکړی دی او په ایران کې اوسنی وضعیت رامنځته کړی دی.
کور ودان ځواک صاحب سلامات اوسئ، ډېره مننه. مختار صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. مخکې مو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت هم باید د خپل مشروعیت لپاره لاس په کار شي، لږ تر لږه لویه جرګه جوړه کړي او د خلکو ولس ارادې ته احترام وکړي. څه فکر کوئ نورې کومې کورنۍ دندې دي او دغه تحولات څه وشي چې په افغانستان باندې تاثیر ونه کړي؟ د حل لارو په توګه ستاسو د پای خبرې هم اورو. بله، ډاکټر صاحب مختار زموږ غږ اورئ؟
زموږ
غږ درو مهرباني.
زما باور دا دی چې د طالبانو اوسنی نظام په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته باید توجه وکړي، او هغه وخت کې مونږ د افغانستان ملي ګټو ته توجه کولای شو یا تعریفولای شو یا نړیوالو سره په ستراتیژیک لحاظ مطرح کولای شو کوم وخت کې چې مونږ په افغانستان کې یو مشروع نظام ولرو. طالبانو ته د افغانستان د ملي ګټو په کتو او د دوی د بقا لپاره ضرورت دا دی چې یو ستره لویه عظیمه جرګه وغواړي، او دغه جرګه دې د افغانستان د خلکو نه د ټولو قومونو نه استازیتوب وکړي، تر هغه وخته پرې چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی طالبان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت نه اخیستلی، د نړیوال انزوانه به افغانستان ونه وځي. دوی منهج دی یو ډی فاکټو سټیټ په خپل حکومت وساتي، خو افغانستان به په انزوا کې، او دغه انزوا د افغانستان د ملت او د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت او تضاد کې واقع دي. دویم دا دی کله چې د ایران نظام کا لمنځه زی طالبانو لپاره سره هن کوښتا دی چې د ټرمپ اډمنستریشن یا حکومت د امریکا په طالبانو په حق له خطرناک دریز ولري او دغه دریز به د افغانستان لپاره مفید او موثر نه وي. د افغانانو تر ټولو ستره غټه اشتباه دا و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب اردو یا وران شو. بل اشتباه دا و چې د جمهوریت اردو وران شول او جمهوریت له منځه لاړ. دریم اشتباه به دا وي غټ غلطي به دا وي چې د طالبان اردو له منځه لاړ سي او دلته بیا یو داخلي جګړه منځته راسي. طالبان مو غوښتنه ده چې د انحصار او حذف سیاست دې پرېږدي. د استبداد سیاست یو نظام قوت ته نه رسوي. طالبان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او ټول ملت خپل وګڼي. د شمال نه تر جنوبه د افغانستان منافعو ته باید وګوري. د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل په دغه وخت کې د افغانستان د ملي ګټو او زموږ د ارزښتونو باورونو دودونو او دستورونو په خلاف دی. افغانستان باید د افغانستان کډرونه جذب شي. افغانستان باید د ټولو افغانانو مشترک کور سي او طالبانو باید داسې یو نظام منځته راوړي چې په هغه نظام کې هم د طالب هم د جمهوریت هي هم د مجاهد هم د خلق هم د پرچم هم د شوله هم د ستم هم د شمال هم د جنوب د هر افغان انسان ژوند باید پکې محفوظ وي. طالبانو مغوښتنه ده چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د خپل د بقا لپاره یو ستره لویه جرګه وغواړي. که چیرې تاسو ستره لویه جرګه نه غواړئ او خپله په د اصرار کوي چې د قدرت پر ګدۍ به تل پاتې وي، دا یو خام فکر دی او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی او د افغانستان د بقا لپاره مفید او مؤثر نه دی. بله،
کور ودان ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. ترشنه اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو ژورنالیست او د چارو له شنون کې جیلانی ازواک د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. یادونه کوم چې د چارو شنون کې نجیب الله زاخیلوال هم خبرونه کې د ګډون ژمنه راکړې و خو تر پای زموږه اړیکه جواب نکړه. لته تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو له پاته خبرونه سره ووسی.
Shana.